بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذي صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 دریم هجري لمریز کال د کب د میاشتې لومړی، د 1400 شپږ څلویښتم هجري قمري کال د شعبان د میاشتې شلمه، او د 2015 میلادي کال د فروری د میاشتې 19 نیټه ده. اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته لرو چې ولې ایران له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ژورتیا او پراختیا هرکلی کوي نومیږي. ورپسې به د روسیې او د امریکا ترمنځ په خبرو کې د اوکراین د څنګ ته کېدا په هکله یو ګردې میز درته وړاندې شي. په دغه ګردې میز کې د سیمې د مسایلو کارپوه هغلی باز محمد شینواری او لیکوال او خبریال هغلی نجیب الرحمن الکوزای میلمانه دي. ورپسې به د فلسطین، د غزې او د فلسطینیانو د قتل عام په هکله یو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ، او زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د اسرائیل رژیم په غازی کې خپل سپیرو هدفونو ته ونه رسیده. د قطر امیر نن ایران ته راغلی. د ایران او د عراق چارواکو د سیمې د حالاتو په هکله خبرې وکړې، او د پاکستان په بلوچستان صوبې کې و کسان په ډزو ووژل شول. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. سهونیست رژیم خپل هیڅ پیره هدف ته ونه رسیده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ له مشر زیاد نخاله سره په کتنې کې وویل، سهونیست رژیم د تر ټولو سختو نړیوالو جنایتونو له ترسره کولو او د لسګونو زره بې دفاع فلسطیني ښځو او ماشومانو له وژلو سره سره خپل هیڅ وسپیره هدف ته ونه رسیده. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په تهران کې د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ له مشر زیاد نخاله سره په کتنې کې د خپل برخلیک د ټاکلو د حق د ترلاسه کولو او د اتیا کلونو له نیوګرۍ څخه د خلاصون لپاره د فلسطین د ملت جایزې مبارزې ته په اشارې سره په غازی ترنګه کې د سهونیست رژیم د 14 میاشتنۍ د بېساري نسل کوشۍ په وړاندې د فلسطین د مقاومت ډلو او د خلکو د تاریخي بریالیتوب په هکله مبارکي ورکړه. او ډګینه کړه، سهونیست رژیم له تر ټولو سختو نړیوالو جنایتونو او د زرګونو زره بې دفاع فلسطیني ښځو او ماشومانو له وژلو سره سره خپل هیڅ هدف ته ونه رسېده، او په نهایت کې تسلیمېدم او له مقاومت ډلو سره دوربند منلو ته مجبوره شو، په داسې حال کې چې د اسرائیلو د مقاومت ډلو د له منځه وړلو نیت درلود. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی د فلسطین د ایډیل په ملاتړ او د سهونیست نیوګارانو پر ضد د فلسطین د ملت د قانوني او د جایز مقاومت په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اصولي دریځ پر دوام ټینګار وکړ. هغه له خپل قانوني ټاټوبي د فلسطین د خلکو په زوره د ایستلو لپاره د امریکا او سهونیست رژیم ګډ پلان د فلسطین د ختمولو لپاره سپیره دسیسه وبلله، او جوت اکړه دغه پلان نه یوازې د ملګرو ملتونو د منشور د بنیادی اصولو او قواعدو او د نړیوالو حقوقو خلاف ورزي ده، بلکې د بشریت پر ضد جد جنایت کامل مزداق هم ګڼل کیږي. پر دې اساس ټول حکومتونه دغه پلان سره د مقابلې لپاره دنده قانوني او اخلاقي مسؤلیت پر غاړه لري. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مشر زیاد نخله هم په دغه کتنه کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د شپږ څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی او د ایران خلکو حکومت ته مبارکي وویله او په نړیوالو او سیمه ییزو ټولنو کې د فلسطین له مظلومو خلکو د ایران د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماټیکو او سیاسي ملاتړونو او د ایران د مشر تبا د ستر مقام د ولسمشر او د خارجه وزیر د زړورو دریځونو قدرونه وکړه. د ایران او د عراق چارواکو د سیمې د حالاتو په هکله خبرې وکړې. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی پرون د عراق د حشد الشعبی د پلاوی له مشر پاله پیا سره په کتنې کې چې د ایران له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره تهران ته راغلی دی. د سیمې د بدلونونو په باره کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمیان د سلام مشورې د دوام غوښتنه وکړه. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په دغه کتنه کې د عراق د امنیت او د ثبات په تامینولو په تیره بیا له داعش ترهګرې ډلې سره د مبارزې په وخت کې د حشد الشعبی ولسی او د مقاومت ځواکونو د رول او په سیمه کې په پایداره امنیت باندې د هغه د اغېز قدرونه وکړه او ډګینه کړه. موږ تل د عراق او د ټولې سیمې په مقاومت کې د خپل وړونو په څنګ کې یو. پالی فیاض هم په دغه کتنې کې د ایران له چارواکو سره په خپلو کتنو او خبرو باندې د خوشحالۍ په څرګندولو سره له ترهګرۍ سره د مبارزې په سخت پړاو کې د عراق له حکومت او خلکو د ایران او د اسلامي جمهوریت د ملتړونو او د شهید قاسم سلیمانی د شهید ابو مهدی المهندس او د شهید حسن نصرالله د مجاهدتونو قدرونه وکړه. په دغه کتنې کې د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی او د عراق د حشد الشعبی د پلاوی مشر فالح فیاض د سیمې د وروستیو بدلونونو او حالاتو او د دواړو ګاونډیو مسلمانو ملتونو د ګډو ګټو د ملاتړ د لارو چارو په هکله د نظر تبادله وکړه. ایران ته د قطر د امیر سفر له تهران سره د اړیکو د پیاوړي کولو خودنه کوي. ایرنا خبری اجانس راپور کړی په ایران اسلامي جمهوریت کې د قطر سفیر سعد عبدالله سعد المحمود الشریف تهران ته د قطر د امیر شیخ تامیم بن حمد السانی د نن ورځې سفر د دوه اړخیزه اړیکو د پیاوړتیا بیانونکې وبله او وی ویل د دواړو هیوادونو چارواکي په خپلو کتنو کې د سیمه ییزو او د نړیوالو مسایلو په هکله خبرې او سلام مشورې کوي. د قطر سفیر وویل د ایران او د قطر ترمنځ خو اړیکو په ډیرو مهمو مسایلو باندې مثبت اغیز اچولی دی چې وروستی مواردې د امریکا او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د بندیانو د تبادلې موافقه وه. هغه وویل دغه موافقه دغه راز په جنوبي کوریا کې د ایران د بلوکه شویو ډالرو د ازادېدا سبب شوه او دغه بریا د ایران او د قطر ترمنځ د موجوده اعتماد او د ښو اړیکو په وجه محققه شوه. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نن د یو رتبه سیاسي او اقتصادي پلای په مشرۍ او د دوه اړخیزو اړیکو د پر مخ بیولو لپاره تهران ته راورسېده. دغه راز په کویت کې د ایران پخوانی سفیر او د منځني ختیځ د مسایلو شنان رضا مهربانیان وویل د سیمې په وروستیو بدلونونو کې د قطر رول چورلیزي او تهران ته د قطر د امیر راتلل په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ښه موقعیت او د ځیکي خودنه کوي او د قطر چارواکو د ایران له چارواکو سره د سیمې د مسایلو په هکله د ضروري سلا مشورو ضرورت در کړی دی. د قطر امیر به نن د ایران له چارواکو سره خبرې اترې او سلا مشورې وکړي. د پاکستان په بلوچستان صوبې کې و کسانو وژل شول. زمون خبریال راپور کړی نپیژاندو وسلوالو کسانو بیگانه وخته د پاکستان د بلوچستان صوبې په بارکهان سیمه کې له یو بس څخه چې له کویټې څخه د پنجاب صوبې فیصل آباد ته روان و سپرلې کوزي کړي او بیا شناختي کارډونه او تذکرې چیک کړي او وروسته یو کسان په ډزو ووژل. دغه پیښه د پاکستان د بلوچستان صوبې د بارکهان په رکنی سیمه کې د پنجاب صوبې ډیره غازی خان سیمې ته په تلونکې لویه لاره کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي کابو څلوېښت وسلوالو کسانو رکان سیمې ته نږدې څو بسونه او ګاډي ودرول او بیا یې د خلکو تذکیرې یعنی شناختي کارډونه چیک کړل او وروسته یې په ډزو سره و کسان ووژل. دغه ټول ووژل شوي کسان د پنجاب صوبې پنجابیان دي او دوی له کویټې څخه فیصل آباد او لاهور ته روان وو. د پاکستان حکومتي ملیشیا ځواکونه ایف سی او لیویس پولیس ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او سیمه یې کلابند کړې ده. د پاکستان په بلوچستان صوبې کې د پنجاب صوبې په خاریزو باندې لا تیرو څو کلونو راهیسې حملې زیاتې شوې دي چې دغه چارې د خلکو اندېښنې رامنځته کړې ده. تر اوسه کومې ډلې د بلوچستان صوبې د برکان سیمې د حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په شمول ډېرې ټیرورېستي ډلې په پوره ازادۍ سره ټیرورېست فعالیتونه کوي او تل بېګناه خلک وژني. دغه راز د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د کورمې په تیره بیا د پراچنار توري او بنګخ قبایل د اهل سنت او دوی د ملګرو ټورستي کسانو او ډلو لخوا له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او د کورمې د بګند مندورۍ او د وچت سیمې اهل سنتو او د دوی ملاتړو ترهګرو د توري او د بنګخ قبایلو په خلکو باندې حملو سره تر اوسه سلګونو کسان شهیدان کړي او هر ورځ د شیا مسلمانانو په ګاډو بریدونه کوي، د دوی سامانونه چور تلان کوي او ګاډو ته ورونه اچوي. له تیرو څو میاشتو راهیسې د پراچنار د خلکو لپاره د ټل پراچنار لاره تړل شوې ده چې دغه کار د خلکو لپاره خوراکي شیان، درمل او نورې اسانتیاوې له منځه وړي دي. د افغانستان ازادۍ جبهې په کندوز کې د تېرې شپې د چودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د ازادۍ جبهې په کندوز ولایت کې د تېرې شپې د چودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ویلي دي چې په دې پیښه کې درې طالب جنګیالي وژل شوي هم دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل چې ځواکونو د سه شنبې پر شپه د سلوغې په دیرشمه نیټه د کندوز د پنځمې امنیتي حوزې په بلاحصار سیمه کې د طالبانو پر یوه پلټنځي عملیات ترسره کړي دي. د عجیب حیثیت کړه چې په دغو عملیاتو کې دوه نور طالب جنګیالي ژوبل شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې سرچینو تېره شپه په کندوز ښار کې د چاودنې خبر ورکړی و. سرچینو ویلي وو چې چاودنه د لسی بم د غورځولو له کبله شوې ده او له سیمې د امبولانسونو غږونه هم اورېدل کېږي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. دغه راز اوس به یو راپور درته وړاندې شي چې د طالبانو حکومت د فعالیت یعنی بندیز لګول شوی دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما یو کلن ماموریت د مارچ په 18 نیټه پای ته رسیږي. تازه د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي په دې موده کې د یوناما ماموریت مؤثر نه ګڼي او په غبرګون کې وایي چې نړۍ ته د افغانستان ناسم انځور وړاندې کړی. د سرپرست حکومت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما یو کلن فعالیت ګټور نه و. ښاغلي فطرت زیاته کړې یوناما تل په خپلو راپورونو کې نړۍ ته د افغانستان رښتینی انځور نه دی وړاندې کړی.
په افغانستان کې د یوناما د تېر یو کال فعالیتونو ته په کتو سره باید ووایو چې په افغانستان کې د یوناما ماموریت موثریت نه درلودی. په ډېر تعصب سره چې دی په تېر یو کال کې په خپلو راپورونو کې زیات تمرکز د افغانستان د واقعیتونو په تحریفولو او د افغانستان د ناسم تصویر په وړاندې کولو باندې زیات تمرکز درلود او دلته ډیرو وړو پیښو ته ډیره هوا ورکوله او په افغانستان کې دغه شته امنیت او پرمختګونه یې په بل ډول تعبیرول. په دې سره دوی هڅه کوله چې خلکو ته یو نوی تشویش ایجاد کړي او بل کله کله چې په ملګرو ملتونو اړوند ناستو کې د افغانستان په اړه منفي نظریات خپرېږي. په دې کې هم د یوناما د ناسمو راپورونو او تبلیغاتو لوی رول و. د اکثریت راپورونه پر ناسم او غیر ثقه منابع او معلوماتو باندې بناو.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق حقپال وایي یوناما باید په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د اغیزمنتیا په موخه له سرپرست حکومت سره بشپړه همغږي ولري.
با مو برنامه خاص خود کار کرده، زیاد به نفع مردم افغانستان کار نکرد. کدام فایده محسوسش بر افغانستان تا به حال دیده نشده. بهتر است یوناما اگر کمک میکنه با مردم افغانستان، کمک میکنه با حکومت افغانستان، بهتر است که افغانستان در سطح جهان مطرح کنه، در ملل متحد مطرح کنه، از او دفاع کنه.
تاکل شوی په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د یوناما د بیا تمدید په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته ترسره شي. د راپورونو له مخې په دغه غونډه کې دوه طرحې چمتو کیږي چې یوه د سویلي کوریا او امریکا له لوري او بله د چین او پاکستان له لوري چمتو شوې ده. فضل غنی حقمل، تهران، نړیو، کابل.
د امریکا ولسمشر انسټیټیوټ پیس خبري اژان ته خبرداری ورکړ. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ. کچیرې ایسوسیټډ پریس خبری اژانس په خپلو راپورونو کې د مکسیکو د خلیج پر ځای د امریکا له خلیج څخه استفاده ونه کړي، نو خبری کانفرنسونو او پیښو ته به د لاسرسي اجازه ونه لري. ټرمپ ډګینه کړه تر هغه وخته چې د ایسوسیټډ پریس خبری اژانس کارکوونکي موافقه ونه کړي چې د دغه سیمې نوم د امریکا خلیج دی، دوی به د کانفرنسونو د پروګرامونو پوښښ او کوریج ته پرې نه ښودل شي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې سپینې ماڼۍ څه موده کېږي چې په خبری کانفرنسونو کې د ایسوسیټډ پریس خبری اژانس کارکوونکو ته د شتون اجازه نه ده ورکړې، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر ټرمپ په شخصي ډول دغه موضوع ته اشاره کړې ده او غبرګون یې څرګند کړی دی. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ کې له خپل دوهم شتون څخه څو ورځې وروسته په یوه ناڅاپي اقدام کې د نړیوالو اوبو نوم چې څه د پاسه 400 کاله کېږي مکسیکو خلیج دی، د امریکا خلیج ته بدل کړ. حماس ورځنګ د موافقې د ورپسې پړاوونو اجرا ته تیار دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین د حماس ورزنګ ویان حازم قاسم ټینګر وکړ، دغه ورزنګ له سیاسي او میداني نظره د موافقې د دوهمې او د دریمې مرحلې د اجرا کولو لپاره کامل چمتووالی لري. هغه زیاته کړه چې حماس ورزنګ د موافقې د ټولو مادو د اجرا لپاره د خپل جدیت د خودلو لپاره د منځګړو هیوادونو له غوښتنې سره موافقت کړی او د هغو بندیانو شمیر یې چې په دغه مرحلې کې بازار شي زیات کړی هم دی. هغه د صهیونیست رژیم کار ډنګانو ته په اشارې سره وویل، د اسرائیلو له خنډ سره سره هیله کوو د موافقې دوهمې مرحلې ته اړوند خبرې زر پیل شي. په تیره بیا د امریکا د ولسمشر ټرمپ له څرګندونو وروسته د فلسطین د حماس ورزنګ ویان حازم سیم د غزیر ترانګیلې دره کول د حماز څنګ د کولو په باره کې د صهیونیست رژیم شرط یو رواني جنگو بل او ټینګار وکړ چې له غزیر ترانګې د حماز ورزنګ وتل هیڅ کله د منلو وړ خبره نه ده. هغه ویل حماز ورزنګ د مقاومت ډلو د بیوسلې کول او د حماز ورزنګ د مشرانو د هسپالو په حق له د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو شرطونه رد کوي. د اسرائیلو تیرګر رژیم یو ځل بیا د سوریې په جنوب باندې حمله وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، خبری سرچینو ویل چې صهیونیست رژیم یو ځل بیا د سوریې په جنوب هوایی برید کړی. د صهیونیست رژیم پوځ زیاته کړه چې د دوی هوایی ځواکونو د سوریې په جنوب کې په ساسا سیمه کې په پوځي تجهیزاتو باندې بمباری کړی دی. د صهیونیست رژیم د پوځ بیان ویل دغه حمله په سوریې کې د ډیرا ځواکونو لخوا امنیتي ګواښونو ته په غبرګون کې شوې ده. ځایي سرچینو راپور ورکړی دی چې د اسرائیلو له دغه حمله وروسته په سیمه کې د 14 غوګونو اوریدل شوې دي او د سوریې د انتقالي حکومت چارواکو تر اوسه د اسرائیلو د دغه حمله په حق لا څه نه دی ویلي. اروپایي هیوادونو وویل امریکا به د روسیې په لومه کې ښکېل نه شي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس په سعودي عربستان کې د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو خبرو ته په غبرګون کې په دې خبرې سره چې د روسیې د چې روسیا د سولې غوښتونکي نه ده له واشنگتن څخه وغوښتل چې د مسکو په نومه کې ښکېل نه شي. هغې نن سهار په یکس انټرنیټ پاڼې کې ولیکل، روسیا به هڅه وکړي زموږ ترمیان درز رامنځته کړي، د هغوی په نومه کې ښکېل نه شي. موږ امریکا له یو بل سره په ملګرتیا سره کولی شو د اوکراین د شرطونو پر اساس پایداره او عادلانه سولې ته ورسیږو. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ولې ایران له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ژورتیا او د پراختیا هرکلی کوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د کیسپین سمندرګي د دریم اقتصادي غونډې په څنګ کې چې په تهران کې کیږي، د روسیې د لومړي وزیر له مرستیال، د آذربایجان جمهوریت له لومړي وزیر، د تاجکستان له لومړي وزیر او د ترکمنستان د وزیرانو د کمیټې د مشر له مرستیال سره کتنې او خبرې اترې وکړې. د ایران ولسمشر مسعود پیزشان په تیرې سه شنبې ورځ د روسیې د لومړي وزیر له مرستیال الکسی اورچوک سره په کتنې کې چې د کیسپین سمندرګي په دریم اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته راغلی، د روسیې فیډریشن او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د جامع ستراتیژیکې ملګرتیا د تړون لاسلیک کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا تر ټولو مهم ورایښت وبله او زیاته کړه د دغه تړون اجرا باید په جدي ډول د دواړو هیوادونو په اجنډا کې وي. د ایران ولسمشر پیزشان په دوام کې د انرژي، د صنعت، د ترانسپورټ او د تجارت په برخو کې د روسیې او د ایران ترمنځ د دوه اړخیزه ملګرتیا او بهیر ډیر ښه او مثبتو بله ویل. د اوراشیا، د بریکس او د شنګای د ملګرتیا موسسې په شمول سیمه ییزو او نړیوالو موسسو د ګډو ملګرتیاو لپاره نوي زمینې برابرې کړې دي او هیله من یو له دغو فرصتونو په ګټه پورته کولو سره زر تر زره د دواړو هیوادونو خلک د هغوی له ګټو برخور شي. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال هم په دغه کتنې کې ویل چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د جامع ستراتیژیکې ملګرتیا د تړون له لاسلیک کولو ډیره خوشاله یو، د دغه تړون لاسلیک کولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعاملات او ملګرتیاوې ډیرې فعالې شوې دي او د ډیپلوماټیکو پلایو د تبادلې زیاتېدل په دې زمینه کې مهمه ځانګړتیا ده. د ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان د غراز د اذربایجان جمهوریت له لومړي وزیر علي اسادوب سره په کتنې کې چې د کیسپین سمندرګي په دریمې اقتصادي غونډې کې د ګډون لپاره تهران ته راغلی وو ویل سیاسي سرحدونه نشي کولی د دوو هیوادونو او د دوو ملتونو په ژورو اړیکو او پیوندونو کې کوم محدودیت رامنځته کړي. د اذربایجان جمهوریت لومړي وزیر علي اسادوب هم په دغه کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ډېرې ښې سویې ته اشاره وکړه. ویل د اذربایجان جمهوریت حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو هر اړخیزه پراختیا ته هوډمند دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره شویو موافقو د اجرا او د ملاتړ لپاره چمتو هم دی. د ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان د تاجکستان له لومړي وزیر قاهر رسولزاده سره په کتنې کې تاجکستان ته په خپل وروستي سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقو د ملګرتیا د سندونو د اجرایي کېدو پر ضرورت ټینګار وکړ او وی ویل ایران او تاجکستان زیاتې کلتوري او تاریخي ګډولې لري، کوم چې په کلتوري، هنري، اقتصادي، تجارتي او صنعتي غوازو کې د خپل منځو اړیکو د ژورتیا لپاره مهمه زمینه ده. د تاجکستان لومړي وزیر قاهر رسولزاده هم دغه کتنې کې ټینګار وکړ د ایران او د تاجکستان ترمنځ د موافقو اجرایي کې داته هوډمن یو. د ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې د مشر له مرستیال حجام مرادی گلدی مرادوب سره په کتنې کې وویل له ترکمنستان سره د خپل د ګاونډي حق ادا کولو ته هوډمن یو. پیزشکیان په دوام کې په بیلابیلو اقتصادي، تجارتي، علمي او کلتوري زمینو کې د ملګرتیاو پیاوړي کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو زمینې وبللې او ډګینه کړه د ایران او د ترکمنستان ترمنځ د ملګرتیاو د اړیکو د پراختیا په لاره کې هیڅ خنډ نشته. د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې د مشر مرستیال خواجه مرادی گلدی مرادوب هم په دغه کتنې کې د انرژي او د ترانسپورټ په برخه کې د ایران او د ترکمنستان ترمنځ د اجرا په حال کې ګډو پروژو او ملګرتیاو ته په اشاره سره وویل موږ د ایران اسلامي جمهوریت نه یوازې خپل ګاونډی بلکې خپل ستراتیژیک شریک ګڼو او د ملګرتیاو د پراخولو لپاره له سترو رامنځته شویو فرصتونو څخه استفادې کولو ته هوډمن یو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره شویو موافقو په کامل ډول اجرا کولو ته تیار هم یو. د ایران د څلورو ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر کتنې او سلام مشورې د اړیکو د هر اړخیزه پراختیا او د پلانونې او د ګاونډیو هیوادونو د مثبتې ودې پر مخ وړاندې بهیر او په بیلابیلو ډګرونو کې د ملګرتیا او په ګډه د کار کولو د زیاتولو لپاره د ایران د څورلسم حکومت د کړچار د دوام ښودنه کوي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مزګرانه خبرونه اورئ.
نو ول عالم ته سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا وایو چې موږ چې کومه یارګار روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې خو پیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره.
د تهران رادیو درن اردن کو سلامونه وخت مو په خیر ذات او لاخو غنای مو تاسو هندره خبرونه اوري ورستر بلی نړی ثابتېږي چې امریکا اروپا او د دوی نور متحدین د خپل ګټو لپاره په نړی کې جګړه پیل کړي او د هر ډول اقداماتو لپاره د بشر حقوقو ځمکنه بشپړتیا او نور عام حقوقونه تر پخو لاندې کوي ورته په ملرنه نه کوي او یوازې خپل موخو ته لمړیتوب ورکوي. د دې چارې تر ټولو یو مهمه بیلګه د اوکرين جګړه ده چې د اروپا او امریکا په مستقیم لاټر دوام لري. خو د خپل ګټو پاره امریکا تازه دغه پیل شوی جګړې ټوله پړه د اوکران په ولسمشر اچوي او له روسیې سره د سعودي عربستان په منځګړیتوب خبري پیل کړې دي. په دې خبرو کې چې د اوکران او روسیې ترمنځ پرون پیل شوی امریکا آن د اوکران ولسمشر ته د ګډون حق نه دی ورکړی دغه راځي په ډګه کړی چې اروپایي ټولنه ته هم اجازه نه ورکوي چې په دغه خبرو اترو کې ګډون وکړي. د اوکرين ولسمشر اندېښنه ښودلې که وضعیت همدغه ډول روان وي نو د اوکرين سرنوشت به هم د افغانستان په څیر واوسیږي. خو ټرمپ بیا د یاد هیواد د ولسمشر خبرو ته تون غبرګون ښودلی دی او ویلي که هغه رښتینی ولسمشر و نو درې کاله وړاندې به پیل شوې جګړه پای ته رسېدلې وه. په داسې حال کې چې ټرمپ دغه څرګندونې کوي چې همدا جګړه د امریکا او اروپایي ټولنې په مالي او نظامي ملاتړ باندې پیل شوې وه. بلخوا د اوکرين ولسمشر چې ترکی په سفر بوخت دی ویلي چې د هغوی له ګډون پرته به د روسیې او امریکا ترمنځ د خبرو اترو پیل ونه مني. خو ټرمپ بیا ټینګار کړی چې په اوکرین کې د ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي. له دې معلومیږي چې امریکا د خپلو ګټو لپاره د وفاداری او ملاتړ پرېښودو تر څنګ په حکومتونو کې د تغییراتو رامنځته کولو لپاره هم هڅې کوي. خو د امریکا او روسیې ترمنځ له پیل شوو خبرو اترو د اوکرین منځوي کېدو څخه نړۍ ته کوم پیغام رسیږي؟ د تهران راډیو په در خبرونه کې پرې بحث کوو. خو له بحث وړاندې یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو درن اردن کو او د هندارې د خبرونې خوږو مینهوالو خرغلاسه د روسیې او امریکا ترمنځ په خبرو اترو کې د اوکرين منځوي کېدو ته مخبرونه ځانګړې کړي. باس کې را سره د سیمې د مسایلو کارپو هاغلی باز محمد شینواری او لیکوال او ژورنالیست هاغلی نجیب الرحمن الکوزه ملمانه دي. بس له هاغلی شینواری سب څخه پیل کوو. شینواری سب کور ودان چې باس ترغلی ستاسو په نظر امریکا د کوم موخه لپاره د سیمې او نړۍ کمزوري هیوادونو ته لاسونه وروګدوي؟ د دوی همکاري او ملاتړ تر کومې پورې دوام کوي؟ یا فکر کوي چې د اروپا او امریکا دغه ډول کړنی به نړۍ ته د دوی نور څومره باوري رامسته کړي؟
امریکا په سیمه او نړۍ کې په خپل ګټو پسې دا او هغه محل چې د اوکرين نه د روسیې په مقابل کې مالی پراخ ملاتړ کړ او سره د پوځي تجهیزاتو هغه وخت په دې کې ګټه وي. اوس یې چې نوی حکومت اوکرين ته وړاندیز کړی دی چې د جنگ د اوږدمهاله تمویل لپاره باید د اوکرين طبي منابعو ته امریکا لاسرسی ولري او د اوکرين حکومت ورته نه ویلی. نو پرته د اوکرين د حکومت نه د اوکرين د خلکو د اوږدمهاله قربانیو په نظر کې نیولو نه د روسیې سره د اوکرين پر خاوره خبرې شروع کړې وي چې دا د امریکا په نړیوال سټیج باندې یوه لویه بې باوري به هم رامنځته کړه راتلونکي ته، ځکه امریکا په نړۍ کې ډیر اوږدمهاله ستراتیژیک دوستان لري چې یو لاغوی نه اروپایي ټولنه وه چې د اوکرين په جنگ کې هم عملا له امریکا او اوکرين سره په مالي او پوځي برخه کې دخیله وه. هغه هم حتی په خبرو کې ونه بلله. یو خو به په نړۍ او منطقه کې نور د امریکا هغه اثر رسوخ چې پخوا یې لرله، هغه برم او دبدبه چې پخوا یې لرله، او هغه نړیوال مدیریت سټیج چې امریکایانو لره شاید هغې ته هم نقصان ورسي او خلک په امریکایانو د امریکایانو په تړونونو د امریکایانو په دوستۍ او د امریکایانو په دغسې حمایت او ملاتړ باندې نور شاید باور ونه لري. نو هیوادونو ته پکار ده چې د لویو قدرتونو په منځ کې د سیالیو ډګر نه به ځانونه وساتي، خپل نفوس وساتي، خاوره وساتي، او د دغسې لویو قدرتونو چې هغه په اخر کې بیا د دوی استقلالیت هم لپامه غورځوي، د دوی قربانۍ هم لپامه غورځوي او په نیمه لاره کې پرېږدي، ځانونه وساتي. نو دا د نورې نړۍ دپاره یو ښه درس او عبرت ده چې نه په شرق ته کې وکړو نه په غرب ته کې وکړو. د دواړو ترمنځ یو داسې لاره غوره کړه چې خپلې ګټې، خپل نفوس، خپل هیواد، خپل استقلال وساتلی شي.
کوردان هغله شنواره صاحب الکوزه صاحب لتاسه هم نړۍ باندې چې باس ترغلې د سعودي په قربتوب د روسي او امریکا ترمنځ خبرو اترو د تاسې په کوم نظر ګوري؟
په سعودي عربستان کې د اوکران د شخړې د حل په موخه د امریکا او د روسي د بهرنیو چارو وزیرانو لغونډې دا څرګندېږي چې امریکا تل د خپلو ګټو او د خپلو منافعو لپاره په نورو هیوادونو کې جګړو ته دوام ورکوي. نو جګړه د اوکراین په سر ده، خو اوکراین مشران پکې نشته ده. جګړه د اروپا څنډو ته رسېدلې ده، خو د اروپایان پکې نشته، د اروپا مشران پکې نشته. دې نه دا څرګندېږي چې امریکا په نورو هیوادونو کوم جګړې پیلوي او نور هیوادونه جګړو ته هڅوي، دوی خپلې منافع پکې لري. نو دې نه دا معلومېدله چې لومړی وخت کې روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې پیل اوازې وي، نو امریکا اوکراین ته ډاډ ورکوو چې موږ تاسو سره ولاړ یو، تاسو ملاتړ کوو، تاسو تر څنګ به تر اخره ولاړ یو ترڅو دا جګړه روسیې نه وګټل شي. خو اوس معلومیږي چې امریکا چې کوم موخه وه، کوم اهداف وو، هغه د روسیې کمزوري کول ول، د روسیې ته وسلې چې دي او وسلو ته زیان رسولو، وسلې زیرمې له منځه وړلو، هماغه شان وشول. که وګورو جګړه تقریبا د کلونو راهیسې په اوکراین کې دوام لري، د اوکراین ښارونه ویجاړ شول، د اوکراین میلیونونه کسان کډوال شول، نورو هیوادونو ته لاړ، مینې ړنګې شولې، تاسیسات یې له منځه لاړ. نو دا د امریکا هغه پلان و چې په نورو هیوادونو کې هم تر دې وړاندې عملي کړی و. ښه مثال افغانستان کېدلی شي. افغانستان ته شل کاله د القاعدې له منځه وړلو، طالبان له منځه وړلو لپاره جګړه وکوله، خو کله چې خپل موخې او اهداف ترلاسه کړل، هماغه طالبان سره په قطر کې کېناستل، غونډې وکولې، خبرې وکولې، افغان حکومت هم څنګه خبره پرېښود. افغانستان حکومت خبرو میز ته نه و، خبرې میز ته هم رامخکې کړي وو، خو هغه څه چې د امریکا پټې موخې وي هغه عملی کړې، هغو ته ورسېدل.
نجیب الرحمن الکوزای، ډېره مننه چې د پوښتنې ځواب مو راکړ. دوستانو، یوه لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. یو ځل بیا خرغلاس هندره خبرونه اوري، بحث دوام ورکوو. شنواره صاحب، بیرته تاسو را ګرځو. فکر کوئ چې امریکا بشر او نورو نړیوالو حقوقو څخه سرغړونه کوي، او که د ویتنام، افغانستان، فلسطین او نورو جګړو پیل او پای به نړۍ ته څه پیغام لري؟
امریکا په سیمه منطقه کې لومړی د بیرغونې، د بشري حقوقو، د رعایت او خوندیتوب او کمزورو او ضعیفو هیوادونو ته پندې پلمه باندې لاسونه وبي. تاسو ګورئ لومړی په غزه باندې څه حال تیر کړ، اسرائیلو حمایت او ملاتړ وکړ، بېګناه ښځې، ماشومان، لویان، مساجد شهیدان کړل، شفخانې او عامه تاسیسات وران کړل، ټوله غزه بل مخ واړوله. اوس د بیارغونې په نوم باندې د غزې د غصب اراده لري. نو امریکا په ټوله کې چې هر څومره فکر او تمرکز پرې وشي، یوازې د خپل هدف او مرام چې هغه د هغوی اقتصادي ګټې دي، د هغوی سیاسي ګټې دي، د هغوی پوځي او تسخیري مسایل دي، نو په همدغې لټه کې دي. او زموږ اکثره هیوادونه په دې باندې غولول کېږي، ملتونه حتی غولول کېږي چې نړیواله ټولنه ده، امریکا ده، او غرب ده، او راغله، او دا د اوس په زموږ وطنونه ګوله ګلزار شي او جوړ به شي. خو په منطقه کې په دې وروستیو لسیزو کې معاصر تاریخ کې د ویتنام جګړې نه رونیسه، او د وروستۍ نړیوالې جګړې نه چې په هیروشیما او ناګاساکی باندې بمونه امریکا ګزار کړه، د هغې نه راواخله تر دغه وخته پورې چې په منځني ختیځ کې او په افغانستان کې د شوروي اتحاد نه راواخله تر دغه وخته پورې چې بیا خپله حتی حضوري او نظامي حرکتونه په زموږ وطن کې پیل کړل، دغه پورې دا ټول هغه څه وو چې ملتونو ته امتحان شو چې نور غرب د باور وړ نه دی. غرب پسوایي پر دې تر شا نور څه لري، او غرب موږ د بشر حقونو او یا مثلا د صحي او غذایی او یا مثلا د نورو نظامی ملاتړ او حمایت لپاره نه، بلکې د خپلو ګټو لپاره کار کوي. نو ویښېده په کار دي ټولو لپاره چې نور د دغسې ملاتړ او حمایت نه د غرب نه لاس واخلي، واخلي په خپلو کې سره یو شي، متحد شي او خپل هېوادونه په خپله ورغوي.
ډېره زیاته مننه شینواره صاحب چې باسته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. کور مودان له کوزه صاحب، تاسو هم فکر کوئ چې امریکا په اوکراین کې د وسلو پلورلو ګټې وکړي او د راتلونکو ګټو لپاره غواړي دغه هېواد یو ډول منځوي کړي؟
که امریکا او روسیه خپل تفاهم ته ورسیږي نو فکر نه کوم که اوکراین دغه تفاهم نه سرپیچي وکړي یا دغه تفاهم ونه مني، ځکه چې اوکراین مجبوره ده، ځکه چې د امریکا په وسلو د امریکا په امکاناتو باندې روسیه سره جګړه کوي. او اروپا هم د امریکا په اشارو باندې اوکراین سره مرسته کوله، اروپا هم مستقل اقدام نشي کولای. کوګور ناټو کې د امریکا ونډه ډیره ده، د امریکا مالی امکانات ډیر دي، نو اروپا هم مجبوره ده چې د اروپایي هیوادونه چې د امریکا کومې غوښتنې کومې موخې هغه عملي کړي. ټرامپ ویل چې زه د نړۍ د پولیسو رول نه لوبوم، په دې نه دا څرګندېږي چې امریکا خپل اهداف او اهدافو ته د رسېدو لپاره اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه پیل شوله، خو اوکراین ټول هېواد په کنډواله بدل شو. تقریبا داسې ویل کېږي چې یو شمېر سیمې به روسیې ته سپارل کېږي. نو دا هغه څه دي چې اوکراین نه خپلو موخو ته ورسېده، نه جګړه وګټله، فقط امریکا خپلو وسلو د خرڅلاو لپاره ښه مارکیټ درلودو او هغه وسلې خرڅې کړلې. اوس غواړي چې بیرته د اوکراین جګړه یو نه یو قسم پای ته ورسوي، که د هغه د اوکراینانو په خیر وي که په شر وي، خو امریکا خپل اهداف ته رسېدلې ده. اوس اوکراینان په نیمه لاره کې پریښي، اوکراینان مجبوره دي چې د امریکا د ولسمشر کوم پلان وي هغه باید ومني.
کور مو ودان نجیب الرحمن الکوزه چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. له خپل دوړو ملمنو او درنو دوستانو ستاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. اوسنی خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا هم په لاس پاره رب مو ملشه.
په یوویشتمې پیړۍ کې د شلمې پیړۍ جنایت تکرار.
د تیرانا جوړېرو قدرمنو اوردونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلو منه، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. په دې شیبو کې زه امان الله زماني سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته حاضر شوی یو ترڅو د فلسطینیانو په زوره کډولو په اړه درته یو ځانګړی پروګرام وړاندې کړو. هیله ده چې د خبرونې تر وروستي شیبو زموږ ملتیا وکړي.
دلته غزه ده یو تنګه ترانګه چې لکلونو رهیسې تر کنډوالو کلبندې او جګړې لاندې ده، خو لا هم ولاړه ده. هغه خلک چې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي، ماشومان چې د لالایي غږونو پر ځای د چاودنو په غږ سره ویده کیږي، او د هغو ګاونډیانو لا چیغو سره راویښ کیږي چې د شپې شپې د بمبارۍ په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. خو اوس د جنایتکارانو په میز یو نوی وړاندیز دی، جبري بې ځایه کول. هغه نوی وړاندیز چې جنایتکارانو په میز ایښی دی له هغو موردینو دی چې د بشري حقوقو نړیوالې اعدامیې، د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق،
د نړیوالې جنایي محکمې د قانون او لسکونو نورو قانوني اسنادو له مخې په اوسني نړیوال سیستم کې د اساسي بشري حقوقو سرغړونه کوي. په نړۍ کې د جبري بې ځایا کېدو د ټولو قضیو په منځ کې د فلسطین مسله په ځانګړې توګه د غزې مسله تر ټولو سخته او اوږده ګڼل کېدی شي. غزا له کلونو راهیسې د جالي سیونست رژیم د تیریګرو بریدونو هدف ګرځېدلې ده او دا تنگا تڑانگا د سیونست رژیم د شرارتونو له امله لکلونو رئیس د نړۍ یو لا بحران زپلو سیمو بل لیکيږي. دا وضعیت د بشری حقوقو د بیا بیا سرغړونو لامل شوی چې یو د سیمې دننه او بهر د میلیونونو اوسیدونکو جبري بې ځای کول دي. د امریکا ولسمشر په خپل ورستیو بې معنا سرګندونو کې غزا د یوې ویجاړې شوې سیمې په توګه یادوي چې اوسیدونکو بل زیتا کھڑا کول غواړي. ٹرمپ غزې کې د ویجاړې په اړه خبرې کوي، خو د دې ویجاړې د لامل یادونه نه کوي. یعنی سیونست رژیم چې له امریکا سره اوږدمهاله ملګرتیا لري. د امریکا ولسمشر په څرګنده توګه ویلي چې د مصر، اردن او نورو هیوادونو باید د فلسطینی کډوالو د ډېر شمیر قربتو وکړي ترڅو هغه په غزې کې خپل پلان پلی کړي. هغه پلان چې د جبري شړلو، ماډرن نسل وژنې او د سیونست رژیم د توکم پالو سیاستونو دوام پرته بل څه نه دي. هغه وړاندیز کوي چې د غزې اوسیدونکي باید خپل مځکه پرېږدي، خو چیرته؟ دښتې ته، عربي هیوادونو ته چې شاید دوی د تل لپاره کډوال خطاب کړی شي، هغه مځکې ته چې نور به د دوی کور نه وي.
دوستانو، بیله شکه د ډونلډ ټرمپ پلان او وړاندیز د هغه زړه جنایت تکرار دی چې اسرائیل د خپل شتون له لومړۍ ورځې راهیسې تعقیب کړی دی. د دیر یاسین، صبرا او شتیلا له عامې وچنې نیولې تر حایل دیوال او د غزې تر محاصرې پورې، اوس د بمباریو پر ځای غواړي د غزې خلک له خپل ځمکې جلا کړي تر څو د فلسطین هویت له منځه یوسي. ټرمپ لومړنی سیاستوال نه دی چې داسې وړاندیز کوي او نه به وروستی وي. دا پلان د هماغه پالیسۍ دوام دی چې په 1948 کال کې پیل شو، یعنی اشغال، اجباري بیځای کول او د فلسطین د نفوس جوړښت بدلول. اوس موږ یوې پوښتنې ته رسیږو، ولې دا مفکوره نن بیا مطرح کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب دومره ستونزمن نه دی، او د شرایطو په پام کې نیولو سره موږ کولی شو ووایو چې د غزې جګړې او د فلسطینیانو لپاره د نړیوالې مرستې زیاتوالي وروسته اسرائیل چې د 15 میاشتو جګړې او د غزې د 50% ویجاړولو سره سره خپلو اهدافو ته په رسیدو کې پاتې راغلی، اوس هڅه کوي چې فلسطینیان په فزیکي توګه په بل ډول له منځه یوسي، یعنی هماغه په جبري توګه بې ځایه کول. دا څرګنده ده چې ټرمپ په خپل وړاندیز شوي پلان سره د پیړۍ معاملې او د نوي منځني ختیځ د تش په نامه طرحې د دوام ورکولو هڅه کوي، کوم چې هغه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. اوس مهال او د غزې اوسنی وضعیت ته په پام سره په ظاهره داسې ښکاري چې ټرمپ د جګړې پای ته رسولو په لټه کې دی او غواړي د دې سیمې بیا رغونه وکړي. خو د دې خاورې له بیا رغولو وروسته د ټرمپ د څرګندونو له مخې دا به د غزې د خلکو ځمکه نه وي، او په دې توګه به اسرائیل هغه ناوړه او سپیره هدف ترلاسه کړي چې له څو کلونو راهیسې تعقیب کړی دی، یعنی د فلسطینیانو پاکول. البته دا موردونه یوازې په کاغذ او د ټرمپ په ذهن کې شتون لري، نه په واقعیت او ځمکه کې، ځکه چې دا ځمکه د فلسطینیانو پلرنی کور دی او دوی به هیڅکله خپل کور پرې نه ږدي. د ډونلډ ټرمپ د وړاندیز شوي پلان په اړه د فلسطین د خلکو غبرګون خورا څرګند دی. دا ځمکه زموږ کور دی او موږ به خپل کور نه پرېږدو.
ګران اوردونکو له تاسو یوه نړۍ مننه کوم چې موږ راز له موږ سره ملګرتیا ته دوام ورکوي. د پروګرام په دوام کې به مونږه د ټرمپ دغه پلان په اړه نړیوالو کارپوهانو او سیاستوالو غبرګونه او نظرونه وڅېړو. د برکسل پوهنتون د نړیوالو حقوقو پروفیسر اولیور کورټین په دې اړه وایي که سلګونو زره فلسطینیان له خپلې خاورې وتلو ته مجبور شي نو دا به د جلاوطنۍ په معنا وي. کورټین په دې باور دی چې د یوه هیواد د خاورې کنټرول دغه هیواد د موافقې یا جوړجاړي پرته اخیستل به د هغه د نیواک په معنا وي او که چیرې له زوره کار واخیستل شي نو معنا یې تیری تا بدلیږي. یوازینی څیز چې لا نړیوال قانون سره سم کیدی شي د غزې د بیا رغونې لپاره د امریکا مرسته ده او دا به په یوې موافقې سره ترسره شي چې د غزې خلک به موافقه وکړي چې په لنډمهاله توګه سیمه پرېږدي او د غزې له بیا رغونې وروسته بیرته هلته راستنېږي. د بلې خوا د پوهنتون دغه استاد ټینګار کوي چې هیڅ هیواد نه غواړي په خپل هیواد کې سلګونو زره یا حتی میلیونونو خلک قربا کړي. دا غزې په ترانګه کې د میشتو فلسطینیانو قربتوب ته د دغو هیوادونو مجبورول د دوی لمزکنی بشپړتیا سرغړونه حسابي.
دوستانو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا هم ویلي چې د متحده ایالاتو لخوا دا ډول ښکاره سرغړونه به د نظامي تیری په اړه نړیوال بندیز مات کړي. نور لوټمار هیوادونه به وهڅوي چې بهرنۍ سیمې ونیسي او په ټوله نړۍ کې به د سولې او بشري حقونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د ملګرو ملتونو ویاند هم په یوه مطبوعاتي کانفرانس کې د ډونالډ ټرمپ له پلان سره د سازمان مخالفت اعلان کړ او ویل موږ د هر هغه پلان مخالفت کوو چې له غزې د فلسطینیانو د جبري بې ځایه کېدو یا هر ډول قومي تصفیې لامل شي. د ډونالډ ټرمپ د دې پلان اعلان د حماس غورځنګ لخوا هم غبرګون سره مخامخ شوی دی. د غورځنګ یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې ویل شوي موږ د فلسطیني خلکو په حق ټینګار کوو چې په خپله خاوره کې پاتې شي او د هر ډول لیږد یا شړلو مخالفت کوو. د حماس غورځنګ یوه مشر سمی ابو زهری هم دا پلان بې ګټې او بې نتیجې وباله او وی ویل د غزې د بیا رغونې په څیر بهانو لاندې د غزې د خلکو د جبري بې ځای کېدو په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر تکراري څرګندونې د فلسطیني خلکو په وړاندې د اسرایلو په جنایتونو کې د ګډون لپاره د امریکا د لوی ټینګار یوه برخه ده. دا پروژې بې ارزښته او بې ګټې دي او هغه څه چې صهیونیستي اشغالګر رژیم د زور له لارې نشي ترلاسه کولی د سیاسي لوبو له لارې به هم ترلاسه نه کړي. د ډونالډ ټرمپ د دې پلان له اعلان سره د نړۍ مختلفو هیوادونو او سیاستوالو هم په دې اړه غبرګون ښودلی دی. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس د ډونالډ ټرمپ د غزې د خلکو د جبري بې ځای کولو پلان سره مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې غزه د فلسطینیانو ملکیت دی.
ایزنو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه بیانیه کې ویلي چې د ټرمپ پلان چې د غزې تلانګي اوسیدونکي نورو هیوادونو ته انتقال کړي د منلو وړ نه دی او د دوو دولتونو له حل لارې سره په ټکر کې دی. همداراز لا نړیوال قانون ښکاره سرغړونه حسابېږي. د شمالي کوریا حکومت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د نړۍ د تسلط لپاره د امریکا هرس د غزې لپاره د ټرمپ په پلان کې څرګند دی. مصر او اردن هم د ټرمپ له دې ناوړه پلان سره خپل مخالفت اعلان او څرګند کړ. د دې پلان لا اعلان ورستا د مصر د ولسمشر سیسی واشنگتن ته سفر هم تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی دی، ځکه چې قاهره د اسرائیلو د لومړي وزیر نتانیاهو او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څرګندونو غوسه ده. واشنگتن ته یو څرګند پیغام لګلې.
ګران دوستانو، د اسرایلو هغه جنایتونه چې د فلسطینیانو په وړاندې کړی دي له هیڅ چا پټ نه دي. له کلونو راهیسې نړۍ د غزې او فلسطین د مظلوم خلکو په وړاندې د جعلي صهیونیستي رژیم د ظلمونو شاهده ده. که څه هم ځینې هیوادونه لکه څنګه چې د دوی اوږدمهاله دود دی د دې جنایتونو پر وړاندې د ژمي په خوب کې ولاړ دي او یوازې د خپلو ګټو په اړه فکر کوي، خو ډېر هیوادونه هیڅکله د دې جنایتونو په وړاندې چوپ نه دي پاتې شوي او تل یې په دې سیمه کې د اسرایلو د جنایتونو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. په عین حال کې د اسرایلو د اصلي ملاتړي او دې جعلي رژیم ته د وسلو او مالي مرستو د وړاندې کوونکي په توګه د امریکا رول هم د پام وړ دی. یو بد او شیطان ملاتړی چې د اسرایلو د جنایتکار ډلې جوړوونکی دی او اوس د دې پلان په وړاندې کولو سره د تیرو جنایتونو د بیا تکرارولو هڅه کوي. د غزې د خلکو بې ځای کول د یوه ملت له خپلې خاورې د ایستلو په معنا دی، د تاریخ لمنځه وړلو په معنا دی، یعنی د شلمې پیړۍ تر ټولو لوی جنایت په یوویشتمه پیړۍ کې تکرارول دي. اوس چې امریکا د اسرایلو د اصلي ملاتړې په توګه د دې شیطاني رژیم د جنایتونو د بیا تکرارولو هڅه کوي، نړیواله ټولنه باید په جدي اقدام سره ځواب ووایي. اوس د هغه هیوادونو لپاره وخت شته دی چې له کلونو راهیسې په خوب کې وو او د غزې د مظلوم خلکو په وړاندې د اسرایلو او امریکا د جنایتونو په وړاندې چوپ پاتې دي، له دې خوب راویښ شي او د جدي مخالفت په اعلانولو سره د غزې د خلکو د بې ځایه کولو لپاره د ډونالډ ټرمپ د بشپړ جنایتکارانه پلان په وړاندې ټینګ ودرېږي. نن نړۍ د ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوي یو پلان شاهده ده چې نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه کوي، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو ته جدي ګواښ هم پیښوي. د غزې د خلکو د جبري بې ځای کولو پلان یو ناوړه پلان دی چې هیڅکله به ونه منل شي. دا غزه ده او دا ځمکه د دې خلکو ده.
ایزانو د فلسطین د خلکو د خپل مزکی د ازادي په هیله دا پروگرام دلته پای ته ورسید. تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپاري.
خبرتونو خشبي ول
Thank you.
Thank you.